د ماشام شپږ بجې سپې د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعت خبری مجلده. السلام علیکم. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نږدې 30 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ سوي. د دې ادارې د هغه راپور له مخې چې په ریلیف ویب ویبپاڼې کې پرون سیشن به خپور سوی، د بودیجې کموالي په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو چارې ټکنۍ کړي دي. د راپور له مخې د ژغورنې نړیوالو کمیټې خبرداری ورکړی چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو لپاره د بودیجې کمیدل د دې سبب سوي چې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر 50% زیات سی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې روان میلادي کال له څه باندې 1500 کسانو سره د دوی په باسیاینه کې مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن په ټویټر کې لیکلي چې دوی دغه شمیر کسانو سره مرسته کړې چې په خپلو پښو ودرېږي او د خپلو کورنیو مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دوی د کرنې او د نورو مسلکونو د روزنې په برخو کې د خلکو لاسنیوی کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ نن خبر ورکړی چې دوه کرکټ ملي ټیم د پاکستان په وړاندې په دریو یو ورځنیو سیالیو کې د برخې اخیستو لپاره سریلانکا ته روانه سوه. د دې ادارې د معلوماتو له مخې ملي لوبډله به دغه مسابقې د اګست میاشتې پر 22، 24 او 26 نیټه د افغانستان په کوربتوب وکړي. دغه درې یو ورځنۍ سیالۍ داسې وخت کېږي چې په راتلونکو میاشتو کې د کرکټ آسیایي جام او ورپسې نړیوال جام هم ترسره کیږي. افغانستان په تېره مارچ میاشت کې له پاکستانه د دریو شل اوره سیالیو لړۍ ګټلې وه. د ایران نیمه دولتي اژانس تسنیم راپور ورکړی چې ایران تر ژغ د چټک توغندي د جوړولو ټکنالوژي ترلاسه کړې او د دغه توغندي په ازمویلو بوخت دی. دا اعلان داسې وخت کېږي چې په فارس خلیج کې د امریکا له متحده ایالتونو سره کړکیچ زیات سوی او ایران تیره اونۍ له هغو نویو کښتیو پرده پورته کړه چې د 600 کیلومترو په فاصله لرې واټنه توغندي لېږدولی سي. د تسنیم خبري اژانس په لیکنه تر ژغ چټک دغه تازه توغندي په ایران کې د جوړو سویو کروز توغندیو نوی نسل دی چې لا هم د ازمایښت په پړاوونو کې دی او د ایران په دفاعي ځواک کې به یو نوی فصل وي. تیره اونۍ په مدیترانې سمندرګي کې د یوې کښتۍ د نسکورېدو په پیښه کې 140 پناه غوښتونکي مړه سوي. د رویټرز خبري اژانس د نننی راپور له مخې ژغورل سوو کسانو چې د ایټالیا لامدوسا ټاپو ته رسېدلي په دې باب خبرې کړي دي. انسیا خبري اژانس هم راپور ورکړی هغه 4 کسان چې له دې پیښې ژوندي پاتې سوي مرستندویانو ته ویلي چې د دریو ماشومانو په ګډون له 45 کسانو سره په کښتۍ کې روان وو. دوی ویلي چې دغه کښتۍ د تونس له هغې سیمې چې د پناه غوښتونکو د بحران عمده مرکز دی خپل سفر پیل کړ او تر 3 ساعته مزل وروسته یې کښتۍ نسکوره بیا ډوبه سوه. د رویټرز په راپور کې راغلی چې د ایټالیا ساحلي ساتونکو په دې باب له تبصرې کولو ډډه وکړه. د ښځو د فوټبال نړیوال جام د کوارتر فاینل په مرحله کې هسپانیا له هالند او جاپان له سویډن سره مسابقه کوي. دغه مسابقې به د جمعې په ورځ چې د اګست میاشتې 12 نیټه کېږي ترسره سي. استرالیا او نیوزیلند په ګډه د ښځو د فوټبال نړیوال جام ګډ قرباني دي. دغه جام کې چې د جولای میاشتې پر 20 پیل سوی، د 2 ټیمونه برخه لري. ټاکل سوې پایلو به د اګست میاشتې پر 20 وسی. خبرونه مو د شپږو بجو په نیم ساعته خبري مجله کې واوریدل. نن چهار شنبه ده، د زمري اسد 13 د اگست میاشتې 9. سیګار وایي د مرستو په چارو کې د طالبانو له لاسوهنو سره سره امریکا له 2 کلونو له افغانستان سره تر 2 میلیارد ډالرو ډیره مرسته کړې ده. له یوه شنونکي سره هم پر دې موضوع خبرې سوي.
تراګریزو فعالیتونو د دې نه لګیدو په افغانستان کې د شخصي، سیاسي، مذهبي او ګوندیزو عقدو په نسړولو د نه مصرفېدو له امله د دې پیسو هیڅ ډول ضمانت نشته.
د ملګرو ملتونو یوې ادارې افغانستان کې د شدید نسناستې د پیښو زیاتېدو خبر ورکړی. په بل راپور کې یونیسف د ګرمۍ له کبله ماشومانو ته د ورپیښو خطرونو په باب اندیښنه څرګنده کړې. د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان د هرمز له تنګي له تیرېدو وروسته په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواک اډې ته ورغلی.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو درو پورونو برخه ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځنګړي څارونکو اداره یا سیګار وایي داسې مهال چې له افغانانو سره د مرستو په برخه کې طالبان لاسوهنه کوي، خو بیا هم متحده ایالاتونو تیر نږدې 2 کلونو کې افغانستان سره 2.15 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. سیګار د امریکا کانګرس ته په خپل تازه راپور کې دا هم لیکلي چې دغه کومکونه د مرستندویو ادارو له لارې ویشل سوي، خو له دوی یو شمیر ادارو ویلي چې طالبان یې کارونو کې لاسوهنه کوي. دا هم په دې باب تفصیل.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکې اداره یا سیګار وایي په مرستو کې د طالبانو د لاسوهنې سره سره تیرو نږدې دوو کلونو کې د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره نږدې 2.15 میلیارد ډالر کومک کړی دی. سیګار د امریکا متحده ایالاتو کانګرس ته خپل شپیتم راپور کې چې پرون خپور شو لیکلي، طالبان له افغانانو سره د نړیوالو له مرستو ناسمه ګټه اخلي او تر خوا یې په ډیرو برخو کې سرغړونې کوي. په دې راپور کې د ملګرو ملتونو سازمان د څو چارواکو له قوله لیکل شوي طالبانو د مرستندویو ادارو په پروګرامونو کې نفوذ کړی او عملي نه د دوی کارونه تر اغیز لاندې راوستي دي. د سیګار په راپور کې د متحده ایالاتو د سول انسټیټیوټ هغې څېړنې ته هم اشاره شوې چې پر بنسټ یې طالبان بهرنیو مرستو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو سازمان د ادارو کومکونو ته د عاید د یوې سرچینې په سترګه ګوري. په راپور کې د یو شمېر سرچینو مرستندویو ادارو هغه څرګندونې هم راخیستل شوې چې سیګار ته یې ویلي په بشري مرستو کې د طالبانو لاسوهنه د دې لامل شوې چې اړمانو ته مرستې په ښه ډول ونه رسیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د سیګار د نوي راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی په بهرنیو مرستو کې لاسوهنه نه کوي او یوازې د همغږۍ په برخه کې همکاري کوي. په ورته وخت کې له بېلابېلو سیمو یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته خپلو ثبت کړیو پیغامونو کې شکایت کړی چې د طالبانو چارواکي د مرستندویو ادارو د سیمه ییزو مشرانو سره په ګډه مرستې په ناعادلانه ډول ویشي او طالبان پکې لومړیتوب خپلو پلویانو ته ورکوي. د دوی دا پیغامونه د ازادي راډیو په بېلابېلو خپرونو کې خپاره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم سیګار او نورو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د بشري مرستو د ویش په برخه کې د طالبانو په لاسوهنې نیوکې کړې وي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکې ادارې په راپور کې د افغانستان بانک فعالیتونو ته هم اشاره شوې او زیاتوي دا بانک د طالبانو تر کنټرول لاندې دی او د ترهګرۍ د تمویل او د پیسو مینځلو د مخنیوي وړتیا نه لري. سیګار کانګرس ته لیکلي ته دوی څېړنې ښیي چې د افغانستان بانک له مدیریتي ضعف سره مخ دی. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د پولیس سیاست رئیس احمد جواد سداد نن رسنیو سره خبرو کې دا راپور رد کړ. هغه وویل
بنان د قسمت مبارزه با پولشویی و د قسمت
د پیسو منزلو په مرکزی بانک د مسلکي کادرونو د شتون په برخه کې ستونزې نه لرو او د تل په څیر خپلو چارو ته دوام ورکوي.
کماکان به کار خود بانک مرکزی ادامه میده.
خغلی سداد داسې محل دا ادعا کوي چې همدا اوس د طالبانو د کنټرول لاندې د افغانستان بانک درې مهم کارکوونکي د امریکا متحده ایالاتو په تور نوم لړ کې ځای لري. د ویلو ده چې کانګرس ته د سیګار په شپیتم راپور کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت، د بهرنیو ترهګرو ډلو ګواښ، د کوکنارو کښت او تر خوا د امریکا متحده ایالاتو د مرستو د دوام یادونه هم شوې ده.
عمردل چې د سیګار ادارې په راپور کې راغلي چې د بشین مرستو په چارو کې د طالبانو له لاسوهنو سره سره امریکا متحده ایالاتونو په تیرو دوو کلونو کې له افغانانو سره د څه باندې 2 میلیارد ډالرو په ارزښت بشري مرسته کړې ده. زموږ همکار مرسلین ارسلا د سیګار د دغو ادعاو او اندېښنو په اړه چې ګوندې طالبان د بشري مرستو په چارو کې لاسوهنه کوي د چارو له کتونکي کبیر حقمل سره مرکه کړې، په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د 100 میلیارډونو ډالرو مرستو افغان په کافی اندازه برخمن سوي؟
طالبانو ته کافی پیسې ورکړل سوي دي. طالبانو لپاره په کافی شکل سره لابیګریان په نړیواله کچه باندې وسولې او طالبان په یو ډول سره چې پیشبینی کېدله د اقتصادي سقوط څخه ژغورل سول. ګټه د افغانستان خلکو ته د اقتصادي سقوط نه د ژغورل کېدو دا و چې ولس په تدریجي حالت کې متاسفانه په د غټ تباہی پر لور روان د خو اجالتن یو سم مسونیت را منځ سو بانکونو سقوط وکړه او د خلکو شتمنۍ سنا صاحب سولې. اما په دې منځ کې په شدید ډول سره د دې مرستو او د دې پیسو پر استعمال په ترهګریزو فعالیتونو کې د نه لګیدو په افغانستان کې د شخصي سیاسي مذهبي او ګوندیزو عقدو په نسړولو دنه مصرفیدولو عمل د دې پیسو هیڅ ډول ضمانت نشه او حتی امریکا هم په دې باور ده چې د دې پیسو مصرف په هغه ډول سره چې د امریکا مالی ورکونکو ته او یا هم پارلمان ته یا سنا ته د دې ویل کیږي په هغه ډول سره هیڅ ضمانت دې نشته چې طالبان به د دې پیسو په سپمولو کې څومره ملي ګټې په پام کې نیسي، څومره به د ولس په ګټې په پام کې نیسي او څومره به شفافیت لري.
په داسې یو حالت کې چې یو موسسه او یو مرسته رسونکي سازمان د خپل د کارکونکو د ټاکلو اختیار ونه لري، نو په داسې یو حالت کې څنګه کولای شي د مرسته رسونې په چارو کې د حاکم نظام د مداخله مخه ونیسي؟
طالبان په ټوله کې لاول ورځ نه چې دوی ظهور کړی دا د خزل زده کړ سره، د خزل کار سره، او د خزل آزادۍ سره دوی ستونزې لري. اما بس دا نه ده بيخي کې چیرې 100% کارمندان د مؤسسات او هم د مؤسسات په خواخته یینسي مطلق آزادۍ د فعالیت ورکړل سي. طالبان داسې څوک نه دي چې د چا په چارو کې د مداخله و نه کی. یو فرد د ټولنې چې د طالبانو ټولو اصول تجمن نه وي، طالبانو ته جزیه ور نه کی، طالبانو ته سهم ور نه کی، پیغه ډول سره چې طالبان غواړي پیغه ډول سره فعالیتونه کی، هغه په افغانستان کې فعالیت نه سي کوي. نو د طالب په وجود کې د داسې یو کې د عادلانه مرستو ویش، د منصفانه مرستو ویش، او د شفافیت تضمین هسې یو خوب او خیال کېدلی سي.
د طالبانو حکومت او ځینې هیوادونه په افغانستان کې د تورم د کنټرول او د غراز د افغاني د ثبات ساتلو یو علت د بانکونو فعالیت دوام خي، خو سیګار په دې اړه اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې د طالبانو حکومت د افغانستان بانکي غیر مسلکي کسان ټاکلي او وخت نا وخت په دې بانکي سیستم او پولي مسایلو کې مداخله کوي. که دا حالت دوام وکړي نو د افغاني ثبات او په افغانستان کې د بانکداري سیستم څونه له خطر سره مخ دي ساسو نظر؟
د طالبانو لراتله اکثر یو غټ ملي فاجعه چې رامنځته سوله هغه په افغانستان له افغانستان د متخصصینو او د پڅپو نسل د فرار موضوع و. د ټولو سکتورونو تر څنګ بانکي سیستم هم په همدغه ډول سره ډېر سخت زیانمن شو. هغه کسان چې حداقل زور سره په بانک کې رابطه لرم، هغوی په ملي بانک او د افغانستان په پولیس سیستم کې د فاجعې شاهدي ورکوي. غیر مسلکي بې سواد ملایان راغلي د افغانستان په مالی سیستم باندې حاکمان دي. دوی په هیڅ ډول سره د افغانستان د سرمایې او د افغانستان د پانګې دفاع نشي کولی. هغه څه چې نن د افغانستان د اقتصاد په نامه باندې چلیږي همدغه د بهرنیو پیسو موضوع ده، د موسسات موضوع ده چې په یو ډول نه یو ډول سره دا سیستم کې پیسې انجکټ کوي او تزریقوي پیسې سیستم ته او په افغانستان کې یو ډول معاملات روان دي.
د چارو کتونکو کبیر حق مل وو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
طالبان بیا ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ سواد پر ضد نه کارول کیږي. تر دې مخکې پاکستان تور لګولی وي چې افغان طالبانو پاکستانی طالبانو ته پناه ورکړې ده.
په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د موجودیت او په پاکستان کې د نامنۍ په وروستۍ پیښو کې د افغانانو د خپلتیا په اړه د پاکستانی چارواکو د ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت خبرګون. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي افغانستان په سیمه کې د هر هیواد د امنیتي ناکامۍ مسؤل نه دی. نوموړي په دې اړه د طالبانو د حکومت په رسمي اعلامیه کې چې د مجاهد په ټویټر پاڼه خبره شوې ویلي، پاکستان باید خپل امنیتي وضعیت ته سمه پاملرنه وکړي. په اعلامیه کې راغلي د افغانستان حکومت یو ځل بیا خپل اصولي دریځ تکراروي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د بل هیواد د امنیت پر خلاف وکاروي. خو دا په دې معنی هم نه ده چې افغانستان د سیمې د هر هیواد د امنیتي ناکامۍ مسؤل وي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال آصف منیر دوه ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا په بالاحصار کې یوې غونډې ته په وینا کې یو وار بیا په افغانستان کې د طالبانو حکومت پاکستانی طالبانو ته په پناه ورکولو تورن کړ. جنرال منیر ادعا وکړه چې په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې افغانان ښکیل دي، ویل چې په ترهګریزو فعالیتونو کې د افغانانو ښکیلتیا د سیمې ثبات ته زیان رسوي. له د مخ کې شمیر نورو پاکستانی چارواکو هم ورته څرګندونې کړې. خو د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دا شوې چې د دوی امنیتي ځواکونو تیر کال د داعش ډلې اتلس پاکستانی غړي چې په افغانستان کې چاودنې او بریدونه کول وژلي او لسګونه نور یې ژوندې نیولې. په اعلامیه کې راغلي ټول اسناد او شواهد له موږ سره شته، د دې پر ځای چې موږ پاکستانی لوري ته د پړې ګوتونې سو خپل امنیتي تدابیر موټینګ کړي دي. په اعلامیه کې په افغانستان او پاکستان کې د داعش د بریدونو د حل لپاره د ګډې همکارۍ غوښتنه شوې. په وروستیو کې په پاکستان کې د نامنۍ د پیښو له زیاتېدو سره په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د موجودیت او ښکاره فعالیت په اړه د پاکستانی چارواکو ادعاګانې زیاتې شوې. افغان امنیتي او سیاسي شنونکي په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. د امنیتی چارو پوه اسد الله ندیم وای:
اما به طور قطع حکومت طالبان
په قطعی صورت د نشو ویل کېدای چې افغان طالبان د پاکستانی طالبان په پاکستان کې بریدونه ته وهڅوي، ځکه افغان طالبان په هیږي چې دا مسله خطر پیښول شي، ځکه همیشه افغان حکومتونو ته د پاکستان له خاورې سر در جوړ شوی او طالبان دا درک کوي.
مسله بسیار جدي سي، طالبان یې درک میکنن.
دی وای په پاکستان کې نامنۍ کورنۍ ریخي لري، ځکه د خبره دغه هیواد تل مذهبي افراطیت نه په خپل بهرني سیاست کې استفاده کوي. کړي. د سیاسي چارو پو سمی یوسف زی به وای
بهتر ادا ده چې دوی ډیپلوماسۍ لاله د پټي ډیپلوماسۍ لاله دغه مسائل حل کړي، او که حل نشي نو د دې امکانات شته چې دا مشکلات زیات شي. نو فل حال ز فکر کوم چې افغانان خپل داسې قوت نه ده، داسې حکومت نه ده چې هغه دا غوره وګڼي چې نور هیوادونو ته د حکومتي پالیسۍ لمخې بریدګر ورولېږي.
پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنې دور اوروسته په غونډي پاکستان کې د نامنې پیخي زیاتې شوې چې تر ډېره یې مسولیت پاکستانی طالبان یا ټي ټي پی مني. نګدې لاس ورځ وړاندې د پاکستان په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام د ګوند په یو غونډه کې انتحاري حمله دریش پیته تنه وجل او لزګونه نور ټپیان شول. د دې برید مسولیت داعش وسلوالو منلو. لدی وړاندې په 13 مئی میاشت کې بیا د پاکستان په بلوچستان کې د پاکستان د پاوس په یو مرکز د وسلوالو په حمله کې 9 امنیتی منسوبین وژل شوي وو.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانې مشر د هرمز له تنګي له تیریدو وروسته په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواک اډې ته تللی جنرال مایکل ایریک کوریلا د اسد له 15 متر 18 پورې په توماس هادنر جنگي بیړۍ کې دا سفر کړی. هغه بیا په متحده عرب اماراتو کې تم سوی او هلته د دغه هیواد د وسلولو ځواکونو له لوی درستیز جنرال عیسا سیف محمد المزروی سره کتلی دي. سپی ولاستن اگزای او نور تفصیل.
امریکا په دې وروستیو کې زرګونه پوځیان په منځني ختیځ کې ځای پر ځای کړی دي. تر دې تحرکات وروسته د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانې سنتیکام مشر جنرال مایکل ایریک کوریلا له هرمز تنګي چې ایران ته ډیر نږدې دی تیر شوی دی. ایراني سمندري ځواکونه څو واره په دې سیمه کې نورو تیریدونکو بیړیو ته تهدیدونه کړي او کله کله یې بیړۍ درولي او عملي بندیانې کړي دي. امریکا په دې وروستیو کې پریکړه کړې چې په دې سیمه کې د بیړیو د خوندي تګ راتګ او د ایران د ګواښونو د دفع کولو لپاره پوځي جنگي بیړۍ سیمې ته ولیږي، او هم د F-14 او F-15 پوځي جټ الوتکو مانورونه ترسره کړي. جنرال کوریلا د متحده عرب اماراتو د وسلوالو ځواکونو له لوی درستی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي اړیکو د باثباته ماهیت او د منځني ختیځ په سیمه کې ګواښونو ته د پاملرنې د اړتیا په اړه خبرې کړي. جنرال مایکل ایریک کوریلا بیا وروسته بحرین ته تللی او هلته یې د بحرین له پاچا سره په کتنه کې د امریکا او بحرین ترمنځ د پوځي اړیکو د پیاوړتیا په اړه بحث کړی چې تاریخ یې د بحرین خپلواکۍ ته ورګرځي. په دې کتنه کې دواړو لوریو د منځني ختیځ د پیچلي امنیتي حالت په باب هم خبرې کړې، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پیاوړتیا په دې سیمه کې د شته ننګونو د له منځه وړلو لپاره اساسي حل بللی دی. جنرال کوریلا د خپلو وروستیو سفرونو په اړه ویلي، منځني ختیځ ته دغو سفرونو ماته له خپلو شریکانو او هم په دې سیمه کې د جګړې لپاره د امریکا او د هغې د متحدینو د چمتووالي په اړه لا زیات معلومات راکړل. هغه زیاته کړې، زه یو ځل بیا په سنډیکام کې د امریکایي ځواکونو د لوړې کچې چمتووالي او مهارتونو او وړتیاو څخه متاثره شوی یم. زموږ د ځواکونو او همکارانو ژمنتیا د منځني ختیځ د امنیت لپاره کلیدي ده. جنرال کوریلا په بحرین کې د امریکا د 15 سمندري اډې څخه په لیدنه کې د سیمې د سمندري امنیتي وضعیت په اړه هم خبرې کړې. نوموړي د دغه سفر په ترڅ کې د سمندري ځواکونو ائتلاف د غړو هیوادونو له سفیرانو او د دفاعي ځواکونو له استازو سره کتلی. دا اتحاد چې د 18 هیوادونو غړیتوب لري د نړۍ تر ټولو لوی سمندري اتحاد ګڼل کیږي.
له خبرونو ور اخوا،
د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي تیر کال 4000 افغان بندیان له پاکستان او ایران څخه خوشی سوي او افغانستان ته ستانه کړی سوي، خو په نورو هیوادونو کې افغان کډوال وایي چې ډول ډول ستونزې لري.
تیر کال ایران او پاکستان څخه 4000 افغان بندیان راخوشي او افغانستان ته ستانه کړل شوې دي. دا خبرې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال محمد ارسلا خروټی د زمري په 13 نیټه ملت ته د دولت حساب ورکولو په پروګرام کې وکړي.
کابو 3000 افغان مهاجرین چې په پاکستان هیواد کې بندیانو د مهاجرینو آتشو او په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفارت په ګډو هڅو د یاد هیواد له بند خونو څخه آزاد شوي، همداراز له بندیانو د کمیسون سره په همغږۍ او ګډو هڅو څخه باندې زرتنه بندیان له ایران هیواد څخه را انتقال شوی دی. همدارس د نورو بندیانو د خلاصون لپاره هم هڅې روان دي.
نو موري دغه شان ویلې چې په دغه کال کې د 800 افغانانو مړی چې د بیلابیلو لاملونو له امله مړی شوی افغانستان ته انتقال شوی دی. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال زیاته کړه چې دغه شان تیر کال 925 زره 509 اتیا کسه افغان کډوال له پاکستان، ایران او یو شمیر نورو هیوادونو افغانستان ته ستن شوې دي، خو په خبره له هم 1 میلیون افغانان په بیلابیلو هیوادونو کې کډوال دي. نو موري دا ونویل چې دا کډوال په خپل خوښستان شوې کې د کوربه هیوادونو لخوا په زور ستن کړل شوې دي. په دې ورسته کې دا چې راپورونه خبر شول چې ایران او پاکستان افغان کډوال هغه یی چې دوی په خبره دي استوګنې قانوني اسناد نه لري په زور خپل خاور وېستلې. پر افغانستاني طالبانو لوکمنې دوه ورسته یو ځل بیا نورو هیوادونو ته افغانانو د کډوال کې دوه بهیر تیز شو چې په دوی کې ډیر شمیرې په پاکستان، ایران او د ایران لارې ترکیې او نورو هیوادونو کې واړول. څول دې هیوادونو خپل د مقصد هیوادونو ته ځانو پسی دوی امنیتی، اقتصادي او نور ستونزې له هیواده د کډوال کې دوه لاملونه ګڼي. په پاکستان کې یو افغان کډواله میرمن چې نغوړي د امنیتی ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل کړي وو طالبانو دوه ځله د دې نیولو کوښښ وکړ، نو ځکه د تاړه شوه چې پاکستان ته کډواله شي.
زما مجبور شم چې ما کډو کو پاکستان ته راځم. زه شل 2000 روپۍ کرایه ورکوم. دا د دوه میاشتو کرایه په ما باندې پاتې ده. زما دروازه ټکې چې زما کرایه راکا او ما سره دا کرایه نشته چې زما تور کوم. کزا افغانستان ته لاړ شم طالب نه پریږدي، دلته راشم او د پولیسان مونږ نه پریږدي. قسم په خدای چې یو شپه نه ده چې زه نه جوړم. ټول شپه د دې اقتصاد د لاس نه، د دې پولیس د لاس نه، د دې مشکلات د لاس نه زه جوړم. چې افغانستان ته لاړ شم زما ته ژوند نه کیږي.
نوموړي نه وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې څه ډول لیکل کړي وو، خو هغه وایي چې اوس افغانستان ته ستانه شوی ژوند څنګه دی. له ترکیې څخه افغانستان ته یو تن ستون شوی افغان چې دای هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
مشکلات خو راوړی اکل بیشتر بود د جامعه ترکیه موجر اکشنای ته بعد زندگی داشته شما.
په ترکیه کې زما لپاره رواني ستونزې ډېرې وي، ډېر بد حالت می تیر کړ. سره لدی چې اسناد هم ولري، پولیس یې وښ په دوش په بندي کوي، انساني ارزښت دې په هولاند کوي. مجبور شوم راغلم. ما ویل چې و ماړی وچه ډوړې هم ولرو کافی ده، خو اوس دلته هم ژوند نه کیږي ځکه کار اصلا نشته.
د دې افغانانو ستونزې مودې طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت لویان عبدالمطلب حقانی سره شریک کړي، خو دې راپورټر خپرېدو پورې ځواب ورنه کړ. خو د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال ادا کوي چې د تیر کال په ترڅ کې 2.3 میلیونو زیاتو راستنو شوی او کورنۍ او بیزای شوی سره د همکارو موسو په همغږي مرستې کړې دي.
د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې د افغانستان په ګډون د جنوبي آسیا په ځینو هیوادونو کې تودې هوا ماشومان ته خطر پیښ کړی. دا هم راپور
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وینا د افغانستان په ګډون د جنوبی اسیا په هیوادونو کې 4.8 میلیون ماشومان چې شپږ اویا سلنه کیږي د کال درې اتیا ورځې د تودوخې له 15 درجو څخه پورته په ګرمه هوا کې ژوند کوي. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ دا شمیره د نړۍ په نورو هیوادونو کې 2.3 سلنې ته رسیږي. یونیسف دا هم لیکلي چې په جنوبی آسیا کې په راتلونکو کلونو کې د تودوخې د شدت د بیا تکرار امکان شته او دا کار د اقلیم د بدلون له امله شوی دی. په همدې حال کې یو شمیر افغانان د سختې ګرمۍ او له ناروغیو د خپلو ماشومانو د ژغورنې لپاره د کافي امکاناتو له نشوالي اندېښمن دي. د کابل اوسیدونکي جلیل وایي د سږني کال سختې ګرمۍ وراره ناروغه کړې ده. د هغه په وینا د اسانتیاو او منظمې برېښنا د نه لرلو له امله د هغه کورنیو چې ماشومان لري ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي.
په کابل کې برېښنا ډېره کمه ده، لیوې خو خلک اقتصادي توان نه لري خپلو ماشومانو ته په سمه توګه خواړه نشي برابرولی. دا مهال ډېر خلک بیکاره دي، دا یوه جدي اندېښنه ده. د بېلګې په توګه زما له تجربې، زما د ورور ماشوم چې 8 میاشتې عمر لري په دې ورځو کې تبه وه. کله چې موږ ډاکټر ته لاړو هغه وویل چې دا د هوا د تودوخې له امله رامنځته شوې.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي او د دریو ماشومانو پلار عزیز احمد وای په کور کې د یخولو وسایلو د نه لرلو ترڅنګ ماشومان هم په خونځیو کې د اسانتیاو د نشټوالي لامل سخت ګرمي زغمي.
شدت ګرمي اوازه
سکل د تودوخه درجه لري ده. زه نه پوهیږم چې ولې خونځي رخصت نشول. زه دوه ماشومان لرم چې خونځي ته ځي. دا سورځ هم راغلی چې هوا ډیره ګرمه وه، د ګرمۍ لامل مې خونځي ته ونه لیکل. پرته لدی چې رخصت شي وي
بدون کې رخصت بشه.
د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر نجیب الله فیضان د یادستونزو د اسانتیاو او د برېښنا نشوالي ته په پام سره داسې لارې چارې په ګوته کوي چې د نوموړي په خبره خلک کولی شي په ترسره کېدو یې د هوا د ګرمېدو له امله خپل ماشومان له ګرمۍ او ناروغۍ وژغوري.
د نوزیږو ماشومانو لومړنۍ 28 ورځې تر یو کال 2 کلنۍ او یا تر 15 کلنۍ پورې ماشومتوب بلل کېږي. دا ماشومان سهار وختي له خوبه پاڅیږي او ماپښین لږ وروسته پورته کېږي، او هغه ماشومان چې تنکي ځوانان وي او ښوونځي ته ځي. د اوړي په موسم کې دي د سهار له 10 بجو څخه د مازیګر تر 15 بجو پورې باید لاړتیا پرته بهر ونه وځي، او دا ماشومان باید نرم کالي واغوندي، د طبیعي موادو څخه جامې جوړې کړي، د بیلګې په توګه پنبه، کتان او تل د اوبو بوتل ورسره ولري.
هر وخت امرشون یک بوتل آب موجود باشه.
یاد ډاکټر همدار زیاته کړ چې خلک باید ډیر وخت لپاره خپل ماشومان په موټر کې دننه یا په خلنځي او نورو ګرمو ځایونو کې لا ساتلو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې د اقلیمی بدلونونو لامل د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې هوا یو څه ګرمه شوې ده. تر دې وړاندې یو شمیر والدینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوړي په موسم کې د خونځیو پر نه رخصتېدو اندېښنه ښودلې وه، او دوی ویلي چې د ګرمۍ لامل مالې ماشومان په یو شمیر ناروغیو اخته کیږي.
بیا هم یونیسف وایي چې د روان میلادي کال د مارچ له میاشتې راهیسې افغانستان کې د نس ناستې شدیدې پیښې زیاتې سوې دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې په یوه ټویټ کې ویلي چې په دغه هیواد کې شدید نس ناستې تر نیمایي ډېر هغه ماشومان اغېزمن کړي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي. دا هم په دې باب تفصیل.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو په اړه یو ور بیا خپل اندېښنه شریکه کړې ده. د دغه ادارې د افغانستان څانګې د سه شنبې په ورځ د یو ټویټ له لارې ویلي چې د ماشومانو لپاره شدید اسهال کولی شي دوی ته چټک ډیهایډریشن، خوارځواکي پیدا او ان ژوند یې ورته وګواښي. دغه ادارې همداراز ویلي په افغانستان کې د شدید اسهال ناروغۍ د روان میلادي کال د مارچ میاشتې راهیسې زیاته شوې ده. یونیسف په وینا اوس مهال په افغانستان کې د شدید اسهال پیښې شتون لري او لنیمایي ډېرې د 15 کلونو څخه کم عمر ماشومان دي. یونیسف داسې مهال دا اندېښنه څرګندوي چې یو شمېر افغان کورنۍ د خپلو ماشومانو له بد روغتیايي حالت نه شکایت کوي. د دوی له ډلې یوه هم د کابل ښار اوسیدونکې زینت ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل:
هوا ډېره ګرمه ده، نور زه خپل د دوه ماشومان دي، یو کلن دی او شپږ کلن. هر ورځ مریضې سلات نور ډاکټر ته وړم، ډاکټر دا وره کې خلاص نی بیا هم دیزی ولکه دومره وسه توانی کې زه وګوي ته ورسیږم.
لبل خو بیا د داخله ناروغي ډاکټر مشتبه صوفي د دغه ناروغي د پیدا کېدو په عامل غږیدلې دی. نوموړی ازادي رادیو ته وویل:
په کورنۍ کې دا نمرات کیږي د ناول اوبو د خراب اوبو یا غیر صحیح اوبو استعمال دی. وایرسونه دي چې د اسهال ډیر غټ عامل په افغانستان کې وایرسونه دي، وایرسي اسهالات دي، باکتریایي دي. او ټولو مهمه خبره دا ده چې پرازیتونه هم د اسهالاتو باید.
یونیسف وای په افغانستان کې د دغه وضعیت کابو کولو لپاره تر دا مهال څه باندې 15,000 کسانو ته 14,000 روغتیایي کیټونه په 298 مرکزونو کې جوړ کړي، او دغه لړۍ لا هم دوام لري. په افغانستان کې د طالبانو له دویم ځل واکمنۍ وروسته د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې افغان ماشومان د کافي خوړو د نشتون تر څنګ لازمو روغتیایي اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته د مسلمانو ورسیږي. د مانو ګلاب خان اکمل د پکتیکا ولایت وایس کاوس والي د پټنې د کلیم دمو مشرانو جو احترامانه غوښتنه ده. دمو ګل رادیو کې هر وو زه خپل د رادیو ډیر تعقیبوم، خبري اورم. نور ولایتو کې ډېر ښه کارونه روان دي. هر څه دغه درې څلور ولسوالۍ دي، سره دي ولسوالۍ دي له پاکستان سره بارډر لري، کمردین بارډر ولاکم یا سړک دي، سړک پورې وي یا کومه یو خاده دلته لګېدلې وي تر اوسه پورې. کلی توجه اوسي د خواته ډېر بخي وي. د پکتیکا ولایت ټول ته توجه نسته او د سره دي ولسوالۍ ته خو بالکل نسته. الله تعالی خو یو داسې ښه والي صاحب راولي چې لې خدمت راته وکړي. مخکې والي صاحب وو خدمت روان کړی وو مرکز کې. دا مې احترامانه غوښتنه ده له مشرانو څخه سړي توجه وکړي. د موسمات سره عادي سیمې دي، غرنۍ ساحې دي، نفوس زیات لري، د تر اوسه پورې به دا دروس څلور ولسوالۍ وکړي دا خادی نست چې یو کار پیکسي ضرور کار مې بازار ته راځو یو نیم ساعت لاره ده شوجل چا سره خبره کوو نو خیر وسی تاسو خیر وسی دا پیغام نشر کړو شهرانو زمون دغه ترمانه غوښتنه د سلی توجه وکړه د مو ولسوالۍ وت پکتیکا ولایت په شامن وړ مو یوازې خاطر بیا د بیخ پاتو ولسوالۍ دی.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته نیک اله احترامات وړاندې کوم. ما دا پیغام نشر کړی وس دې سي باج پروژې په مخ بیا یې اندي هغه ډیر دوام نه لري باید بندونه کوچنی بندونه سي دې چې تړلي هغه شیل بیرته پسی یوړو دی باید کارونه ډیر پاخه وکړي یو سل کال یو پیړی خو دوام ولري نو بازي کارونه سي کوي پیسې ملاکی دي نو خو پاخه کارونه دی وکړي او دا پیسې دې راځي نه مصرفې شپه ورځې بزانې وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.